السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د خالی ورځ او د نومبر 19 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبری ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د خیبر پختونخوا د امنیتي حالاتو په شمول په ځینو نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو د دې ساعت خبرونو ته. وړاندې کوونکی اسرار عالم مومن دی.
ممبئی دوم خبرنو سرټکی د خبر په خوا د پولیسو مشر وای له وسلوالو سره یې په وړه کچا جنگ روان دی او ډیر زر به امن پرځای شي. په جنوبی وزیرستان کې دوه طالب وسلوال او یو افسی سرتیری وژل شوی او د ایران په خومین خار کې مظاهره چانو د ایران اسلامي جمهوریت بانی آیت الله روح الله خمینی پلانی کور ته ورچولې. اوس د خبرونو تفصیل. د خبرو پختونخوا د پولیسو مشر وای له وسلوالو سره یې په وړه کچه جنگ روان دی او ډیر زر به امن پر ځای کړي. پرون په پیښور کې له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې د پولیسو آی جی موزم جان ساری دا ونویل چې جنگ یې په کومو سیمو کې روان دی خو زیاته کړه چې د وسلوالو ضد روانو عملیاتو کې به دوی ته ډیر زر بریا ترلاسه شي.
او زمونږ طرف نه هم کوششونه ډیر زیات دي او مونږه مقابله هم کوو. د خیبر پختونخوا پولیس او د قانون نافذ ادارې کم چي دي هغه خپل کار پورا کوي او د په صوبې کې او د کسانو لا ان شاء الله امن براوړي.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې د نومبر پر 14 په یو وسلوال برید کې شپږ پولیسانو وژل شوي وو. د دې حملې ذمواري نا قانونه وسلوالې ډلې طریق طالبان پاکستان په داسې حال کې منلې وه چې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر اطلاعاتي چارو سلاحکار بیرسټر محمد علي سیف په وار وار ویلي چې له دې ډلې سره د حکومت د اوربند تړون لا هم پرچی دی. د پاکستان وفاقي حکومت او طریق طالبان پاکستان دواړه وایي چې اوربند برقرار دی خو په وروستیو کې د پاکستان پوځ ویلي د هغې ډلې د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی او دا راز هغې ډلې هم پر امنیتي ځواکونو یو شمېر بریدونه کړي. د پښتون اوسګون غورځنګ په مشرۍ پرون د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د امن پاڅون په نوم لاجون وشو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر پر 13 مازیګر مهال پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په بیان کې ویلي چې د هغو ټولو مننه کوي چې په لکې مروت کې یې د امن لپاره غږ پورته کړ. د په خبره د لکې مروت ولس د پښتون قام یو غټه برخه ده خو له ډېر وخت راهیسې له ناامنۍ سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه چې پی ټی ایم باطل د دغه سیمې له ولس سره ولاړ وي او په هره سخته کې به یې کلکه ملګرتیا کوي. دغه لاجون چې پرون د جمعې تر مانځه وروسته د ښار له شینباغ څلور لارې پیل شو پکې د یو شمېر نورو ګوندونو او ډلو غړو او پلویانو هم برخه واخیسته. د خیبر پښتونخوا د ګوندونو مشرانو او غړو پښتون ژغورني غورځنګ فعالانو اوسیدونکو د روان کال له وړي راهیسې په یو شمېر ضلعو کې د ناامنۍ ضد لاریونونه مظاهرې جرګې او جلسې کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومتي امنیتي چارواکي وایي د ټولو ضلعو امنیت ته ژمن دي او په دې برخه کې یې د وسلوالو ضد عملیاتو او نور امنیتي اقداماتو ته دوام ورکړي. په جنوبی وزیرستان کې دوه طالب وسلوال او یو افسی سرتیری وژل شوی. که څه هم حکومتي چارواکي د چودري د نویت په اړه جلا جلا نظرونه لري خو استخباراتي سرچینو مشالې ډوته ویلي چې دا یو ځانمرګي برید وو. بلخو د جنوبی وزیرستان د چکملي تھانې مشر نصر الله مسید مشالې ډوته ویلي چې دغه ماین چودنه وه چې پرون په یو مارکیټ کې شوی. چارواکي وایي چې برید کې د تسلیم شوو طالبانو دوه غړي او د اف سی ځواک یو سرتیری وژل شوی دی. په حمله کې دوه کسان نور جوبل شوی دي. تر دې دمه د بریج مورې چنه د منلې خو په دروستیو کې په جنوبی وزیرستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې چې زمواري نه قانون ډلې طریق طالبان پاکستان منلې یا د ډیرو بریدونو ترسره کولو شک پر دوی کېږي. په کراچۍ زندان کې د مړ شوي افغان وګړي تاج محمد مړې افغانستان ته لېږدول شوی خو د نوموړي زوی لا هم په زندان کې دی. په کراچۍ کې د نیول شوو افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ پرون مشالې ډوته وویل تاج محمد چې د اکتوبر په 26 د کراچۍ په زندان کې مړ شوی وو مړې د نومبر په 13 افغانستان ته ولېږدول شو. منیزه کاکړ زیاته کړه چې د تاج محمد زوی لا هم د کراچۍ په زندان کې دی ځکه چې عدالت د هغه پر ضد د جوړې مقدمې پرېکړه نه ده کړې. د کراچۍ ښار پولیسو د اکتوبر په 16 په ښار کې د تاج محمد او د هغه د زوی په ګډون 122 افغان کډوال نیولي وو. پولیس وایي د قانوني اسنادو نه لرلو په تور یې دا کسان په زندان کې بند کړي وو. پولیس زیاتوي چې تاج محمد په زندان کې د ناروغۍ له امله مړ شوی. بل خو په کراچۍ کې افغان کډوالو له مشالې سره په خبرو کې تور لګولې چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیسي او اسناد او پیسې ترې اخلي، خو پولیس دغه تور ردوي. او د ایران په خومین خار کې مظاهره چانو د ایران اسلامي جمهوریت بانی ایت الله روح الله خومینی پلرنی کور ته ور اچولې. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري د خومینی کور چې اوس د میوزیم په توګه ساتل کیږي د نومبر په 18 نه وخت پرې ور بلیږي. د دې ویډیوي ټوټو باوجود د ایران انقلابي ځواک سره تړلې خبری اجانس تسنیمو دغه راپورونه ردوي او وایي چې د مړ شوي خومینی کور اوس هم د سیلانیانو پر وړاندې خلاص دی. رویټرز خبری اجانس وایي د اور لګیدنې د دقیق وخت پخلی نشي کولی. تر دې مخکې د تصویر 1500 په نامه د حکومت مخالفه پالانو ډلې رپورټ ورکړ چې دغه پیښه د 18 نومبر په شپه شوي. په عین وخت کې د روح الله خومینی په پلارنی خارګوټي کې احتجاجي غونډې رپورټ شوي. دا په داسې حال کې ده چې د څو اونیو د ناکراریو پر مهال ایرانی حکومت ظالمانه کاروایانې کړي. دا ناکراری چې د مهسا امینی تر وژنې وروسته رامنځته شوې د 1989 کال د انقلاب را په دویخه د ایران اسلامي رژیم لپاره یو له غټو چیلنجونو ده. مهسا امینی چې د نامناسبه لباس اغوستو په تور نیول شوې وه د سپتمبر په 14 د پولیسو په حراست کې مړه شوه. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم محمد ناوري ته. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري د خیبر پختونخوا د پولیسو مشروای په صوبه کې د وسلوالو پر ضد په ځینو سیمو کې عملیات روان دي. بلخوا څېړونکي وایي
خو په دې کال کې زما خپل درکدارې چې د 13 نه پس دا چې کوم دی نو خطرناک ترین چې کوم دی کال دی چې پای کې ترهګری واقعات سیوا شوي دي.
هغه افغان وګړي چې د اکتوبر په 26 د کراچۍ په زندان کې مړ شوی وو مړی پرون افغانستان ته ولیکل شو.
او په دې اف آی آر کې د زوی دین محمد هم نیول شوی دی، خو هغه نه دی خلاص کړی. زموږ خدا کوشش وکړي هغه هم خلاص کړي د خپل پلار سره ولیږي.
او دا به هم ماوري چې د خیبر پختونخوا حکومت ته نوو برتی کیدونکو لپاره د کنټریبیوټری پینشن فنډس په نوم قانون جوړ کړی.
جی پی فنڈ نے ختم کو 1/7/2022 نے جی کم نمے بڑھتی وہ کی اگر تب وہ خالص کنٹریکٹ بانے وہ بڑھتی کی اگر نہ وہ جی پی فنڈ نے کٹ کی سی پی فنڈ بڑھتی کٹ کی گی.
دا مشال سرے واپرے تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشروای د وسوالو پر ضد په وړه کچ عملیات روان دي او ډیر زر به امن پر ځای کړي. له مشال ریډیو سره په ځانګړي امرکه کې د پولیسو آی جی معظم جان انصاری دا ونویل چې دغه عملیات په کوم سم کې روان دي، خو زیات کړه چې د وسوالو ضد روان عملیاتو کې به ورته بریا ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د نوومبر په 14 په یو وسوال برید کې شپږ پولیسان وژل شوي. د دې حملې ذمواري ناقانونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان په داسې حال کې منلې وه چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی اطلاعاتي چارو سلاکار بیرسټر محمد علي سیف وایي چې له دې ډلې سره د حکومت تربند تړون لا هم پر ځای دی. نور تفصیل له خبره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
د نومبر په 18 په خبر کې مشال لیډو سره په صوبه کې د ابادمنه په حق لا ځانګړې خبره تر کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی معظم جا اساری ویل چې په صوبه کې د وسلوالو سره د وړې پیمانه جګړه روانه ده او د وړاندې پشان به دا ځل هم دوی بریالي کیږي او ډېر زر بدلته امن پزې کړی.
دا څه دی چې دغه یو لو انټنسټی کانفلیکټ چې هغه جاری دی او زمونږ طرف نه هم کوشش ډېر زیات دي او مونږه مقابله هم کوو او په دې کې مونږ مخکې هم ګټلې دي او ان شاء الله بیا هم د خیبر پختونخوا پولیس او د قانون نافذ والا د ادارې کم چې دي هغه خپل کار پوره کوي او دې په صوبې کې او دې د کسانو لا ان شاء الله امن براوړي. الحمدلله نه د فنډس کمی دي نه د استطاعت یا د کیپاسټي څه مسله ده. ان شاء الله زمون کسان د دې حوصله چې دا اوچت ده دا سې دي چې لار اغي ته چې ملاوي شي د قبایلی ازلانا او چې دلته رالی نو بیا اغي نچری یو بل اغه داسې دشتګردانو د کالو کاروای نه کی مونږه بلاډیو او بالکل حوصله مند یو.
دا وسوال طالبانو اخیری برید سور ځوړاندې د نومبر پښ پړه سمالی کې مروت کې د پولیس یو گاڑی باندې کړی وو چې پکې په پولیس گاڑی کې ناس د یو سب انسپکټر په شمول شپک پولیس والا وژلی وو. خو بل خواته د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسر محمد علی صاحب سو سوارې دا خبره تکرار کړې چې د دوی تحریک طالبان وسلوالې ډلې سره مذاکرات او عمل روان دي او هغوی ډزبندی هم اعلان کړی ده. د مخ په زیاتېدو تر هغه پیښو او د هغې ذمواره هم د طالبانو لخوا د منلو په حق له دوی زیاتوي چې دا هغه ډلې بریدونه کوي کوم چې د تحریک طالبان وسلوالې ډلې نه مني او د دوی له تنظیم نه بهر دي او یا هغه جرائم پیشه دي چې د طالبانو نوم استعمالوي.
ان کا موقف یہ ہے کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہماری نظم سے باہر ہیں, جو ہماری تنظیم سے باہر ہیں, جو ہمارے حکم نہیں مان رہے. کچھ باغی ہیں, کچھ کرمینلز ہیں جو طالبان کے نام سے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں.
خبیا پیخور کی خبر شیم شاہد وائی چی د صبح پولیس توسلہ والوں سرا جنگ روان دے ہو چارواکی دستنا یا قولنا دا سخکاری چم نکلے شیوی دی نو پولیس هم مرتا گوتا پخلے دے چیسے اوائی او سبو کڑی
دا خیبر پختونخوا پولیس هم کنفیوز دے زکا چی مشرانو تا ویلی شیوی دی چی تاسو با اکس العمل نخی یعنی تاسو با ریٹالییشن نکوی کاغی پا لا روانی تاسو بورتا سنوائی او بل طرف تا چی کم دے نو بیرسٹر سیف هم داوی چی زمان دا طالبان سر خبر ختمی شیوی ندی او طالبان دل دا کی که هر سکی گی آغا دا غی زمواری پا غار اخلی نو زما دا خیال لے چې دلته کې بیا یو وار داسې حسې روان دي چې لګره 2018 او 2018 په شان د خیبر پختونخوا پولیسو مجبور شي چې غي خپل چوکای او تانه خالی کی او بیا دلته کې د ترهګرۍ په نوم باندې یو بل ډراما شروع شي.
په خبر کې خبريال طارق وحید چې د خیبر پختونخوا د پولیسو او د سیوی د امنیت په حق لباندې د ډېر وخت راسي رپورټینګ هم کوي وایي چې 2014 مراسي روان کال دا ترهګرۍ پیښو په حواله د ټولو خطرناک کال دی او ترهګرۍ پیښې یو وار بیا مخ په زیاتېدو دي.
کوم وګورو د 2013 نه پس چې کومه د ترهګرۍ چپاو چې هغه کنټرول شوی وه اگر چې د هغې نه پس هم به داسې ټک ټک واقعات کېده پای کې د بتخورې شو د دستي بمونو حملو شوې خو د هغې تعداد یا شر دومره نه و چې په هغې باندې تشویش کېدی شوې. خو په دې کال کې زما خپل درک دا دی چې د 2013 نه پس دا چې کوم دی نو خطرناک ترین چې کوم دی کال دی چې پای کې د ترهګرۍ واقعات سیوا شوي دي.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د افغان طالبان حکومت راتلو وروسته دا یو عام خیال و چې ګنی هلته امن راتلو سره به پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې هم امن پرځای شي. خو له ده په وینا داسې ونه شو. دوی د امنیتي ادارو او حکومت هغه د دعوو باندې هم سوالونه پورته کړل چې ګنی وسلوالو نیټورک او پټنځایونه دوی ختم کړي دي او دوی کمزوري کړي دي. د ده په وینا وسلوال اوس هم ښه منظم دي. دا خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا مشال لیډو سره سریک شوی تازه رپورټ تر مخه روان کال کې د جنوري نه تر نومبر میاشته پورې په پولیسو یو نیم سلونه زیات بردونه شوي چې پکې سلونه سیوا پولیس والا مړه او سلونه سیوا ژوبل شوي هم دي. جد دی وی چې په دې ورستو کې د سوات, ملکند, بونیر, دیر باجوړ, ممندو او د صوبې نور سیمو په شمول د ولسی پاسون په نوم دغه سیمو اولس غټ غټ احتجاجونه او لاریونونه د ترهګرۍ او د وسلوالو بیا راپورته کېدو پر ضد کړي دي. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو, د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په مشرۍ پرون د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د امن پاسون په نوم یو لاریون وشو. لاریون کونکي وایي چې له ډیر وخت راهیسې د دوی سیمه له ناامنۍ سره مخ ده. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په دغه سیمه کې د امنیت پر ځای کړي. دوی په حکومتي ادارو غږ وکړ چې د دغه سیمې د پرمختګ لپاره دې هم ګامونه پورته کړي. دغه لاریون چې پرون د جمعې تر مونځ وروسته د ښار له شین باغ څلور لارې پیل شو, په کې د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو او ډلو غړو او پلویانو هم برخه واخیسته. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومتي او امنیتي چارواکي وایي د ټولو ضلعو امنیت ته ژمن دي او په دې برخه کې د وسلوالو ضد عملیات او نور امنیتي اقداماتو ته دوام ورکړی دی. نور حال د سیمینا عمر وزیر راکوي.
خیبر پښتونخوا لکی مروت ضلع کې د نومبر په 13مه دا امن لپاره پښتون ژغورنه غورځنګ په مشرۍ ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړې. دغه مظاهره کې سیاسي، سماجي او عامو خلکو ګډون درلود. دوی په لاسونو کې بینرونه اخستي ول او امن لپاره شعارونه ورکول. د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل فیسبوک پاڼه لکی مروت احتجاج کې ګډونوالو مننه کړې او ویلي یې دي چې لکی مروت د پښتون قام یوه لویه برخه ده، خو د ده په وینا د بدمرغه له مودې راهسې د نامنۍ سره مخ دي. نوموړي ویلي چې لکی مروت ولس سره په هره سخته کې ملګرتیا کوو. دا د هغې وروسته چې د نومبر په شپړسمه لکی مروت کې پر پولیسو وسلوال برید کې شپږ پولیس سرتیري وژل شوي ول، چې ذمهواري یې تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. د لکی مروت احتجاجي مظاهرې یو ګډونوال، مروت اصلاحاتي غورځنګ مشر رشید احمد، خپله وینا کې وویل چې لکی مروت وروستو پاتې سیمه کې ولې ترهګري ده. خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي، روزانه جنازې پورته کوي، حکومت یې امن پر ځای کړي. لکی مروت کې د اکتوبر پر شپړسمه هم مروت ولسی پاسون د سیوري لاندې ځایي خلکو احتجاج کړی و او حکومت نه یې د غلطه د امن پر ځای کولو غوښتنې کړې وې. لکی مروت کې د نومبر پر شپړسمه پر پولیسو وسلوال برید د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان او نورو اعلی واکمنو غندلې. د صوبې اعلی وزیر محمود خان له پولیس چارواکو بشپړ ریپورټ غوښته وو. په دې وروستیو کې د نامنۍ ضد وزیرستانونو بنو لکی مروت، سوات، بونیر، دیر، باجاوړ او نورو پښتون میشته سیمو کې ځایي ولس لخوا د امن لپاره ولسی پاسونونه شوي او روان دي. د غلطه د ترهګرې په پیښو کې سیاسي مشران، ځوانان، مخاور او هم امنیتي سرتیري د وسلوالو لخوا په نښه شوي، چې ولس یې پر ضد احتجاجونه او جرګې کړې، له حکومت نه یې د امن ټینګولو غوښتنې تکرار کړې. لکی مروت کې شوې مظاهره کې احتجاج کوونکو وویل چې امنیت ټینګ ساتل د حکومت ذمهواري ده. د لکی مروت په ګډون پښتون میشته سیمو کې د حکومت امن ټینګ کړي. حکومت او پولیسو په وار وار ویلي چې وزیرستانونو، سواد، بونیر، لکی مروت او نورو سیمو کې یې د وسلوالو ضد کاروایانې او ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. هغه افغان وګړي چې د اکتوبر په شپږویشتمه د کراچۍ په زندان کې مړ شوی وو، مړی یې څلیریش ورځې د کراچۍ په یوه مردخانه کې پروت وو. د نومبر په 13مه د هغه مړی له کراچۍ څخه اسلام آباد او بیا د تورخم له لارې افغانستان ته ولیکل شو. په کراچۍ کې د نیول شوو افغان کډوالو وکیله منیزه کاکړ اډوکیټ وای، د تاج محمد مړی افغانستان ته ولیکل شو، خو د تاج محمد زوی د کراچۍ په زندان کې لا هم بند دی. بلخوا په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کونسلګرۍ استازي ګل الدین بیا مشال ریډیو ته ویلي چې تاج محمد مړی بیرته افغانستان ته لیږلو کې افغان کونسلګرۍ هم ورسره مرسته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي راکوي.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیله منیزه کاکړ اډوکیټ د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل
په 3 اکتوبر باندې په کراچۍ کې کوم افغانان نیول شو، په هغوی کې یو افغان تاج محمد نومیږي. د 26 اکتوبر باندې په کراچۍ کې لانډی جیل کې وپات شوی وو. دغه پس مونږ دا وغوښتل چې مونږ دغه مړی چې دی واپس افغانستان ته انتقال کړو. دغه لپاره چې کوم قانوني پروسیجر وو هغه ټول پوره شو. نن یې هغه د کراچۍ نه بایر اسلام آباد ته داغه مړی یوړو او داغه ځینه د تورخم للیاري افغانستان ته به اوس انشاءالله ماښام پورې ورسیږي.
منیزا کاکړ زیاته کړې چې د تاج محمد مړی افغانستان ته ولېږلو خو د تاج محمد زوی لا د کراچۍ په زندان کې بند دی
او په دې اف آی آر کې د ده زوی دین محمد هم نیول شوی دی خو هغه نه دی خلاص کړی. زمونږ خو دا کوشش و چې هغه هم خلاص کړي د خپل پلار سره یې ولېږي خو هغه چونکې په هغه اف آی آر باندې عدالت تر اوسه آرډر نه دی کړی نو هغه زوی تر اوسه بندي دی. مونږ د دوی کورنۍ یا وارثان یا افغان کونسلیټ ته دغه مشوره ورکړې وه چې تاسو د دوی وارثان په لیګل طریقه باندې پاکستان ته راوغواړاستئ نو هغوی ته به دا مړی وسپارل شي. د تره زوی دی هغه راغلی و هغه ته د تاج محمد مړی وسپارل شو.
د کراچۍ پولیسو د اکتوبر په شلمه په ښار کې 132 افغان کډوال نیولي وو چې پکې تاج محمد سره د هغه زوی او نور ګڼ کسان شامل وو. پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور کې د دوی په ضد مقدمه درج کړې وه او بیا یې زندان ته استولي وو. د کراچۍ پولیسو ویلي چې تاج محمد په زندان کې ناروغ شو بیا یې د درملنې لپاره روغتون ته هم بوتللی وو خو سا یې ورکړې. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کونسلګرۍ استازي ګلودین بیا د نومبر په 13 مشال لیډیو ته ویلي چې د تاج محمد مړی بیرته افغانستان ته په لیږلو کې افغان کونسلګرۍ ورسره هم مرسته کړې ده
او زموږ د مهنت ټول افغانانو پر دی او زموږ د سفیر صاحب د همکارۍ د جنرال قونسل سره همکاري انشاءالله هر افغان مهاجرینو لپاره دی او زموږ د سره کومک کوي موږ انشاءالله کوو.
د ګلودین په وینا چې تاج محمد ناروغ وو کراچۍ ته د راتلو سره سم بیا نیولې شوی وو او بیا یې سا ورکړې. په کراچۍ کې افغان کډوال تور لګوي چې پولیس قانوني میش افغانان هم نسی اسناد او پیسې ترې اخلي خو پولیس دغه تور ردوي او وایي چې یوازې غیر قانوني افغان کډوال نیول کیږي. بلخوا په کراچۍ کې د قانوني کډوالو دپاره کارکونکي یو غیر سرکاري ادارې شارپ وایي چې 13 د اکتوبر په میاشت کې په کراچۍ کې 40 داسې افغانان هم نیولې شوي وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوش کړي دي. په دې کې 11 مېرمنې او 10 ماشومان هم شامل وو. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلا منیزا کاکړ ایډوکیټ وای په 13 میاشتو کې په کراچۍ او جام شورو کې د 1500 نه زیات افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور کې پولیسو نیولې دي چې د سن په بیلابیلو زندانونو کې بند دي. په کراچۍ کې پروستیو کې نیولې شوو افغانانو کې بیا ځنو مشال لیډیو ته ویلي وو چې افغانستان کې روزګار نشته. پاکستان ته یوازې د روزګار یا د ناروغیو له کبله د درملنې لپاره راځي خو دلته هم نیول کیږي په زندانونو کې اچولې کیږي او ډېرې سخت ورسره کیږي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت ته نوی برتی کیدونکو یا په کانټریکټ غیر مستقل نوکری کوونکو لپاره کنټریبیوټری پینشن فنډس په نوم قانون جوړ کړی دی. دغه ملازمینو ته به د میاشتې تنخواه کې ځینې روپۍ کټ کیږي. هغې سره به حکومت 100 روپۍ خپلې اچوي او دغه شریکې پیسې به کومې کاروباري کمپنۍ ته د ګټې لپاره ورکول کیږي. د نوي قانون له مخې هر کله چې ملازم د نوکری موده پوره شي نو ورته به د خپلو پیسو ترڅنګ د ګټې پیسې هم ورکول کیږي خو د میاشتې پینشن به نه وي. د ملازمینو اتحادیو دغه قانون ښه نه دی ګڼلی. وایي چې هر څوک چې نوکری کوي نو د هغه د بوډاتوب په عمر کې پینشن ته پام وي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسین اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت کنټریبیوشن پینشن فنډس په نوم د سرکاري تنخواګانو روپۍ کاروباري اکاونټونو ته انتقالول شروع کړي. کنټریبیوشن فنډز معنی هغه روپۍ چې د سرکاري تنخواهدارو د تنخواه نه پرې کولی شي او کاروباري کمپنیو ته ورکیږي. اکاونټونه معنی په بینک کې پیسې خودل او ورباندې کاروبار کول. د صوبی ملازمینو نه د پیسو پرې کولو دغه قانون ته سی پی فنډز ویلی شي چې د جون په 1 منظور شوی. د خیبر پختونخوا حکومت اړوند ادارو پکې د سی پی فنډز پرې کولو وینا هم کړې. د قانون د مخې راتلونکي نوکر کیدونکي یا مستقل کیدونکو نه به دغه پیسې اخستی شي او هم په دغه پیسو به هغه کمپنیو کې کاروبار کوي چې ګټې کوي. د منصوبو او پرمختیایي کارونو صوبایي محکمې ملازم او د دغه محکمې د ملازمینو د اتحادیې جنرال سیکرټري عبدالرحمن د نومبر په 13 مشال رډیو ته وویل د ده په خیال دا ظالمانه قانون دی.
آجی پی فنډ ختم کو 1/7/2022 نه چې کوم نامه بڑھتی و کیږي هغه ته به خالص کنټریکټ باندې بڑھتی کیږي. اگر نہ جی پی فنڈ نہ کٹ گئی سی پی فنڈ میں کٹ کی گئی اوکس نہ 500 روپے کٹ کی گئی نہ 500 روپے بولتا گورنمنٹ ورک گئی نو دا یو ظالمانہ ایک دم پدی بند بولتا ہوں چی یار 25 سال یو کس پورا کی گنا نو اگر تک منتھلی پینشن میں لاوے تو منگو تو بڑھاپے کی نو دی باندې واغه منتلی پینشن باندې واسر کیږي د دې وجې ته موږ ظالمانه نه اقدام وایو.
دا نوې قانون د مخه هر مستقل سرکاري نوکر چې ریټایر شي او هغه د دې قانون درتلو نه وړاندې نوکر شوی هغه د پینشن او د پخوانی نظام د لاندې مرات ورکیږي. خدا قانون یوازې د هغوی د پاره دی کوم چې نوې ورته کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت هر کال د پینشنونو په مد کې څومره روپۍ د نوکری نه فارغ شي او ملازمینو ته ورکوي. د پیښور خبریال لحاظ علی د خیبر پختونخوا د سیملې رپورټینګ کوي او په داسې موضوعاتو رپورټونه هم جوړوي. ماشال ریو ته وویل
یعنی مالی کال 2022 دریشتم پدې کې خیبر پختونخوا حکومت 106 ارب روپۍ صرف د پینشن په مد کې خیدي او دا یره دا چې پراتونکو په لاسو کالو کې د 399 د 3500 ارب ته ورسی. د دې په نسبت حکومت سوچ کوي چې یره د کنټریبیوټری فاند یعنی سی پی فاند جاری کو چې پاغي کې به 500 روپۍ د سرکاري ملازم نه کټ کې نشپګ روپۍ و سرک دی. دا هغه فاند چې کله د سرکاري ملازم ریټایر شو یا هغه د وخت مخ کې ریټایرمنت اخلي دا هغه چې څومره حساب کتاب جمع شي هغه باغه له پاقه وخت ورکړي شي. خدا باقی دا میاش میاش چکم پیسی دا اوٹو نسلون پور رازی آغا پیسی بدے کی نمیلوی گی.
خدا اللہ ہم نا دا معلومہ چنوی نوکران کی دن کی ملازمین بچو کوئی پا جوڑ شوی قانون کی دا ہم نا دا ترگاندہ چگنی دا ملازمینو او سرکار لخوا پا کاروبار لگی دلو روپو کا تاوانو کا نو بیا بچوی پا مومندو کی دا سکولی و استاز او دا تنظیم اسات دا مومندو مشر جنگریز خان مومن مشاد ریڈیو تا دا قانون پا حوالہ سرا وای
سنگ سٹیٹ لائف کئی بیمہ پالیسی اونده هغه شانتی سیستم ده هغه ستا پیسې لیو انویسمنت پہ کوي او بیا دغه تعالی انکم در کوي انکم په بنیاد باندې کوي. سمره چې دی کوشش کوي نو سمره اداري دي نه دی پرایوټایزیشن تر تروان دي.
دا خبر پختونخوا حکومت لخوا وینا شوی دوی چې کوم پیسې پر کول شروع کړي هغه په بینک اف خیبر یا د خیبر پختونخوا صوبی حکومت بینک ته د کاروبار لپاره انتقال کړي او دوی وایي چې دا ځکه چې د حکومت په وینا یا د بینک د نورو کاروباري کمپنیو نه زیاته ګټه کوي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو راځي به بلې موضوع ته. تیر ورځ سوات معلم جبه کې مقامی خلکو د یوې سیلانی کمپنۍ ترمنځ د دریو کالو د سمکو د ملکیت شخړه د جرګې له لوري هوار کړی شو. ځایي خلک وایي چې باید هلته کارکونکي کمپنۍ دي ځایي خلکو ته روزګار ورکړي چې د سیمې خپل خلک پر روزګار شي. په معلم جبه کې به په دغه ځای کې سکول، اسپتال او جومات جوړول شي. ځایي خلک وایي له دغې نوې پروژې سره به یې د سیمې سیلګري وده وکړي. نور حال د نیاز احمد خان نور.
د سوات سیلانی سیمه ملم جبا چې پکې سیلانی ادارې اته کال وړاندې د اربون روپو په لګښت سره هوټل، چیئر لفټ او پارکونه جوړ کړي ول. وروسته مقامی خلکو د ځمکې په ملکیت د ادارې گرین ویل نوی پارک چې په 1850 کینال ځمکه جوړ شو بند کړو. دغه پترس کې سیلانی کمپنۍ مقامی د 300 نه زیات اوسیدونکو د کار نه لری کړي ول. په دغه تنازع د مقامی خلکو او د ادارې ترمنځ جرګه شوي او تنازع ختمولو رضا شوي. د جرګې یو مشر محمد سیراج مشال ریډیو ته وایي
لوکل کسانو نما یو کمیټه جوړه کړه. هغه کمیټه کې موږ چې کوم تنازع و هغه په کوششونو سره خدای پاک هغه تنازع حل کړه او نن موږ نن د گرین ویلی چې کوم ده نو دوی ته حواله کړه. دوی چې کوم اګریمنټ کړی د هغه مطابق موږ حواله کړه. سوات ټوریزم والا ده موږ ټورست د دونه خوشحالي بو چې ټورست راشي نو زموږ د علاقې ټورست ورځ زر ریکوست کوم ټولو ټورست ته چې دلته کې دونه پور ویزا ماحول دی او ډیر امن دی دلته کې. نو زه ټولو ته خواست کوم هیڅ هم نشته په پوره سواد کې امن دی دغه بالکل صفا روډ دی.
دا ملم جبې یو مشر محمد رازق وای چې دغه ځمکه د ډول قام و او قام په اعتماد کې نو اغسته شوه. د تنازع لوجه مقامی خلک هم متاثر ول او تاو تر خواله پکې وو ځکه چې د ملم جبې سیلګری سره په زرګونو مقامی خلکو ته روزګار میلاو دی.
لوکل خلک چې دین او هغه د میلمه ډیر زیات خیال ساتي. د میلمه قدر من کوی ځتی کو مسله دا راغل لازم دي دوی سره چې زمو خو دې کپ سم سم کپ نه ول ته دا درخواست چې خبره ده چې دوی لوکل خلک په روزګار کې دلته نو داخله چې په روزګاری مسلې جوړیږي. او بل مسله دا شته چې یو کس د کوم دادو سره کوم انجینران دي دا غو د لاسه د خبره در کول اختلافات یو دوه درو کسان د لاسه کوم دادو سره چې کارداران دي غو د لاسه جوړه شي د نور زمونږ اسم سره دي سره نشته.
د سیلګری ادارې منیجر وسیپ الرحمن په دغه محل مشال ډېر یو تویل چې مقامی خلکو لخوا او د سیلګری ادارې ترمنځ عدالت کې کیسونه هم روان دي. دغه به اوس دواړه واپس واخلي. اداره به سکول، جمعات او هسپتال هم د خلکو لپاره جوړوي.
دا مشران چې دلته موجود دي نادي
مشرانو او په دعا سره د دې په مهنت سره چې هغه تنازع هغه چې ختم شو او ان شاء الله مخکې به داسې مخکې سم مسله نه فیس کیږي.
د سوات ملم جبا چې پکې هر کال د واورو لوبي کیږي په زرګونو سیلانیان دغه سیمې ته تګ کوي او پکې د سیلګرۍ لپاره یو شمېر هوټلې هم جوړې شوې دي. ځایي خلک او سیلګرو ته اسانتیاګانې ورکوونکي کاروباري خلک وایي چې دې سره به یو ځل بیا ملم جبا کې د سیلګرۍ روزګار زیات شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، وخت غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومند اورو.
د خبر په مفاد پولیسو مشر وای له وسلوالو سره یې په وړه کچه جنگ روان دی او ډېر ژر به امن پر ځای شي. پرون په پیښور کې له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې د پولیسو آی جی موزن جا انصاری دا ونویل چې جنگ یې په کومو سیمو کې روان دی، خو زیاته کړه چې د وسلوالو ضد روانو عملیاتو کې به دوی ته ډېر ژر بریا ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې خبر په مفاد په لکې مروت کې نومبر په 14 په یو وسلوال برید کې شپږ پولیسان ووژل شول. د حملې زبوري نقلونو وسلوالو ډلې طریق تربن پاکستان د پښتنو ټول غورځنګ په مشرۍ پرون د خبر پښتونخوا په لګ کې مروت کې د امن پاڅون په نوم لاریون وشو. د غورځنګ مشر مزو پښتین د نومبر په 13 مازیګر مهال په خپل رسمي فیسبوک پاڼه په بیان کې ویلي چې د هغو ټولو مننه کوي چې په لګ کې مروت کې د امن لپاره غږ پورته کړ. د خبره د لګ کې مروت ولس د پښتونخوا یو غټه برخه ده، خو له ډېر وخت راهیسې له ناامنۍ سره مخ ده. په جنوبی وزیرستان کې دوه طالب وسلوال او یو افسی سرتیری وژل شوی. که څه هم حکومتي چارواکو د چاودنې د نیت په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو استخباراتي سرچینو مشال ډو ته ویلي چې دا یو ځانګړی برید و. بلکې د جنوبی وزیرستان د چکملي تھانې مشر نصرالله مسجد مشال ډو ته ویلي چې دغه ماین چاودنه به چې پرون په یو مارکیټ کې شوی. چارواکي وایي چې برید کې د تسلیم شوو طالبانو دوه غړو د افسی ځواک یو سرتیری وژل شوی.
لړ خبرونه مو د اسرار عالم مومنر اوریدل. او اوس راځي به بلی موضوع ته. د بشري حقوقو د سار سازمان له ترکی نه د افغان پناهغښتون کو په زور د استلو د سمدلا سمخنیوي غوښتنه کړې ده. انکری رپورت ورکړي چې د روان کال په لومړی او اتم میاشتو کې نږدې 15,000 افغان پناهغښتون کې ل خپل خاور نه وستل دي. دغه پناهغښتون کې بیا د زمکې له لارې ایران یا هم په ځنګړو الوتکو کې افغانستان ته لیگل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له ترکیه څخه د افغان پناهغښتونکو د اجباري استلو په باب اندیښنه وښوده. د دغه بنسټ د آسیا د برخې مرستیالي مشري پاترشا ګاسمن تیر ماښام د لړم په وشتم ازادي راډیو ته وویل چې ژر تر ژره باید د دغو پناهغښتونکو د جبري اخراج مخه ونیول شي.
Although Turkey has
کته هم ترکیه په نړۍ کې د پناهغښتونکو لوړ شمیر لري، بیا یې هم له خپل پولو د هغو شړلو یا هم پالوتوکو کې افغانستان ته د افغانانو اجباري ایستلو ته دوام ورکړی دی. هغه ځای ته چې دغه افغانان پکې خوندي نه دي او د نړیوال خوندیتوب لپاره خپل غوښتنلیک هلته ثبتولی نشي.
د هغه راپور لمخې چې پرون د بشري حقوقو د څار سازمان خبر کړي، ترکیه ویلي چې د 2022 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې په ټوله کې 4,000 تنه افغان پناهغښتونکي اخراج کړي دي. د دې بنسټ په وینا ترکیه بیل دي چې د افغانانو اندېښمنونکي ژغونه واوري دوی له خپلې خاورې باسي. دغه راپور چې دروازه مخونه لري او نوم یې دی هیڅوک نه پوښتي چې ولې له افغانستانه ووتم په یو برخه کې راغلي. ترکیه د افغان پناهغښتونکو د ایستلو بهیر چټکړي چې د تیر کال په پرتله 150% زیات شوی. د راپور په یو برخه کې راغلي افغان پناهغښتونکو په ترکیه کې نس کولای چې د خوندیتوب لپاره په نړیوالو ادارو کې ځانونه ثبت کړي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې ځوان نارینه او هلکان چې د کورنۍ له ښځینه غړو پرته سفرونه کوي د ترکیه چارواکو له وهلو ټکولو او ځورونې سره مخامخ شوي یا هم د دغه پیښو شاهدان وو. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له هیڅ هغه افغان سره چې د کورنۍ ښځینه غړي ورسره نوي او ترکیه ته تللي د ترکیه د کډوالۍ ولایتي ادارو لخوا خبرې نه دي ورسره شوي او د پناه درخواست هم نه دي منل شوی. په دغه راپور کې راغلي چې د هر هیواد څخه د پناهغښتونکو اجباري اخراج د بشری حقوقو د معیارونو خلاف کار دی چې باید مخه یې ونیول شي. د ترکیه د کورنی چارو وزارت مرستیال په 13 فبروري میاشت کې ویلی وو په انقره، استانبول او څوار لسنور ولایتونو کې د افغان فناغشتونکو درخواستونه نه منل کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شمیرو لمخه دا محل نږدې 3.9 میلیونه پناغشتونکي په ترکیه کې ژوند کوي چې 3.6 میلیونه د سوریه او 300 زره نور د نورو هیوادونو او تر ډیره د افغانستان وګړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان د تیر حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي افوې سره سره په افغانستان کې د دوی د نیولو، لادرکه کولو او حتی د وژلو لړۍ روانه ده. پخوانی پوځیان وایي دوی په بلابیلو بهانو نیول کیږي، یا تر شکنجو وروسته خوشی کیږي، یا هم حتی د کورنیو د غړو په وړاندې وژل کیږي. د افغانستان په ګاونډیو او نورو هیوادونو کې میشت پخوانی پوځیان وایي د بیوزلۍ له کبله حتی سوالګرۍ ته اړ شوي دي، خو طالبان وایي داسې کوم سند نه لري چې د پخوانیو پوځیانو د وژلو او نیولو اداګانې ثابت کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د جمهوری نظام د ملي امنیت یو ډګرمن چې نه غواړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله خپل نوم واخلي وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو او حتی وژلو دوی سخت اندېښمن کړي دي. دغه ډګرمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات گروه تروریستی
ده تروریستی دلی ده استخبارات الخوا هر ورز پخواری پاوزیان په مرکز او ځینو ولایتونو کې نیول کیږي او نامعلوم ځای ته بیول کیږي تر څو ورځنۍ شکنجه او حل ډبولو وروسته مړي په نامعلوم ځای کې موندل کیږي چې ساري له تنه جلا کیږي او دا د تاسف خبره ده. په سلګونو افسران او سرتیري نیول شوي چې حتی د کورنۍ د غړو او ماشومانو په وړاندې په ډزو وژل کیږي. یوه بېلګه په کندهار کې د پولیس افسر حمیدالله دی چې له کوره وتلی وو او درې ورځې وروسته یې مړی چې سر یې له تنه جلا کړل شوی وو د ډنډ ولسوالۍ په یوه ویاله کې د ځایي خلکو لخوا وموندل شو.
ځینې پخواني پوځیان اړ شوي چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډه وکړي، خو دوی شکایت لري چې هلته هم له بد وضعیت سره مخامخ دي. په ایران کې یو پخوانی نظامی افسر وایي د ده په څیر ګڼ پخوانی پوځیان حتی سوالګرۍ ته اړ شوي دي.
په افغانستان کې د شهیدو افسرانو د کورنیو غړي سوال کوي، موږ د ملي اردو سرتیری ته چې په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي د غومره پاته دي چې کاسه را واخلو او د سړک پر غاړه سوالګري وکړو. په دې برخه کې هر خیریه بنسټ چې وي هیله کوو چې زموږ ملاتړ وکړي.
په پاکستان او ترکیه کې هم کډوالو شویو پخوانیو پوځیانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې له اقتصادي ستونزو او نورو کړاوونو شکایتونه کړي دي، خو د تیر جمهوري نظام په سلګونو کړي چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي وایي په امنیتي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یوه ورځ د طالبانو د استخباراتي ځواکونو لخوا ونیول سوم او ولسمې امنیتي حوزې ته ولېږدول سوم. تر 15-40 ورځنۍ شکنجې او د 1.5 لک افغانیو پیسو تر ورکړې وروسته خوشې کړی سوم. اوس هم له بیرې او ډر سره په افغانستان کې ژوند کوم.
یو بل پخوانی پوځي افسر وایي د افغانستان د تیر نظام امنیتي ځواکونو ټول پر کورونو ناست دي او د طالبانو په وړاندې په کومه وسله واله مبارزه کې لاس نه لري. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل
له نړیوالې ټولنې او د افغانستان له مشرانو هیله من یو چې په لویو نړیوالو غونډو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر موضوع هم بحث وکړي. دوی دې امنیتي ځواکونه جګړې ته نه داخلوي. هیڅ امنیتي ځواک په کوم ځای کې په کومه جګړه کې لاس نه لري.
وخت نا وخت په بیلابیل ولایتونو کې د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، بې درکه کېدو او وژل کېدو راپورونه خپریږي چې د کورنۍ غړي یې وایي هیڅوک یې غږ نه اوري. د طالبانو چارواکي دا نه مني چې د تیر جمهوري نظام کوم سرتیری یا لوړ رتبه افسر دې نیول شوی یا شکنجه شوی وي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا سی اسناد مونږ نه لرو چې د پخوانیو پوځیانو یا مسلدارانو وژل تایید کړي. یو کله کله افواهات وي، یا داسې وي چې ځینې وختونو کې شخصي موضوعات او مخاصمې او دعوې د دې باعث کېږي چې هغوی کله کله څوک دعوه پرې وکړي، نو خو شخصي موضوع وي، یو وخت یې کار هم کړی ول، یو پیښ هم شوی، سیاسي اړخ نه لري. د دې وجه نه څوک نیول شوي دي او د وژنې موضوع خو یوازې موږ نه تاییدو، داسې پېښې موږ نه لرو.
د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونه چې شمېر شاوخوا 3.5 لک شودل کېده ډېر ورې شول. د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې په خپلو لیکو کې به د تیر نظام پوځیانو ته ځای نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر کال په پاکستان کې یو کانفرنس ته ویلی وو افغانستان نور لوی پوسټ اړتیا نه لري.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 14,530، 15,615 او 10,880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
اوریدونکو راځي یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده د رواني نومبر میاشت په پای کې پوره کیږي، خو له 1300 میاشت راهیسې په هغه هیواد کې د پوځ د نوي مشر د ټاکنې په اړه بحثونه ګرم دي. حکومت وایي د پوځ نوی مشر به په خپل وخت وټاکل شي. بل خوا د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي عمران خان غواړي چې د پوځ د مشر په ټاکنه کې د خوخې ته هم باید وکتل شي. دا چې په پاکستان کې د پوز د مشر ټاکنه ولې مهمه ده، او دا هم چې حکومت ولې د هغې مهمې څوکۍ لپاره تر اوسه د پوز د یو جرنل نوم نه دی اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل له ګل ایاس نو.
په داسې حال کې چې د پاکستان فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر پر 9 پوره کیږي، په ملک کې د فوج نوی مشر د ټاکلو په اړه تاوده بحثونه روان دي. په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت دریځ لري چې د آئین او قانون مطابق به په ټاکل شوې نیټه د فوج نوی مشر اعلانوي. خو په همدې حال کې د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه بیلابیل دریځونه لري. ځینې وایي د عمران خان ګوند لخوا لاریون د فوج نوی مشر متنازع جوړول دي، خو ځینې دې سره اتفاق نه کوي او وایي د فوج نوی مشر ټاکنه به په خپل وخت کیږي. په پاکستان کې ولې د فوج د نوی مشر ټاکنه مهمه بلل کیږي، او په ځانګړې توګه په دې رستو کې په سیاست کې د فوج مداخلت خبري معمول جوړ شوه. په اسلام آباد کې خبريال او شنون کې اعزاز سید د نومبر پر 9 مشال ریټویل کسه هم د فوج مشر ټاکنې عمل د معمول مطابق روان دي، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان له دې څخه تنازع جوړول غواړي. د اعزاز سید په خبره د دې وجه د عمران خان په فوج کې ځینې چارواکي خوښ نه دي او غواړي چې د نوي مشر ټاکنه متنازع کړي.
جو ایک لانگ مارچ ہے، ریلی ہے، وہ نکالے.
عمران خان غفتل چی بدا سے حالات کی لاروین اکڑی اور پامدی مودہ کی دو پردے تر شاہ خبر ہم جاری ہو ساتی کچھرے دے عمران خان خبر نہ منل کی گی نو آغا با ولستا پڑا گی اکڑی او عدالت تا ہم تلیشی نو ددے ہر سے بنیادی مقصد دادے چی دا سے سی معاملہ جوڑ اکڑی.
عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایک سیاست بنائی جائے.
خو عمران خان د نومبر پر اتمه دا خبره رد کړی چې گواکې د حکومت ضد لاریون د فوج نوی مشر ټاکنې په اړه ده. د دغه خبره د وزیر اعظم شهباز شریف اختیار دی چې څوک د فوج مشر ټاکي خو د احتساب غواړي. د خبریال عزاز سعید په خبره د فوج نوی مشر په اړه سمری با د نومبر پر 13 یا 14 وزیر اعظم ته ولېګل شي او په دې کې به د 15 کسانو نمونه شامل وي. د پاکستان آئین 233 ماده لاندې ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره د فوج نوی مشر ټاکنه کوي. د فوج یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر د نومبر پر 9 مشال ویل چې د دفاع وزارت وزیر اعظم ته د فوج لوړپوري افسرانو چې درجه لیفټیننت جرنال وي نو په هغه کې د شپږو یا وو کسانو پینل جوړ شي او دا نمونه وزیر اعظم ته واستول شي. بیا وزیر اعظم په هغه لیست کې نوم انتخاب کړي او هغه ولسمشر ته د حتمی منظوري لپاره ولیږي. د سید نذیر په خبره د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه دا روایت نشته چې څوک په فهرست کې سینیئر دی، خو نوموړی وایي موجوده سیاسي اړیګړي له وجې د فوج نوی مشر ټاکنه د ځنډ ښکار ده.
دریم خبره زمونږ چې د پولیټیکل پولرایزیشن دی، ډېر تاوتریخوالی دی پکې، ډېر ګواښ دی پکې، او حالات داسې دي چې یو طرف ته لنګ مارچونه کېږي، بل طرف ته مظاهرې کېږي، بل طرف ته حکومت هم داسې مضبوط حکومت نه دی پدې چې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلافي حکومت به د فوج نوی مشر په اړه پریکړه کوي. د دې مخکې هم مسلم لیگ نون په واکمنۍ کې د ملک 15 فوجي مشران جنرال آصف نواز جنجوا، جنرال عبدالوحید کاکړ، جنرال پرویز مشرف او جنرال قمر جاوید باجوا ټاکلی وو. جنرال باجوا د 2014 کال د نومبر پر 9 د فوج مشر ټاکل شوی و چې وروسته د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال یې موده 3 کال لپاره وغځول شوه چې روان 2022 کال د نومبر پر 9 پوره کیږي. د فوج مشر د مودی غزولو په اړه واضح ده چې یو واری موده غزول کیدی شي. د دې لپاره تحریک انصاف ګوند د خپل حکومت په وخت 2019 کال د اگست په میاشت کې جنرال قمر جاوید باجوا د فوج مشر په حیث کاري موده 3 کال پورې وغزوله، خو سپریم کورټ په هغه وخت کې په لنډه فیصله کې ویلي وو چې د فوج مشر مودی غزولو په اړه قانون سازي وشي. د دې رسو د پاکستان آرمی بیل 2020 له پارلمانه منظور کړ شو او داسې جنرال باجوا کاري موده وغزول شو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شونکي هارون رشید د نومبر په 9 مشال ویل چې پاکستان کې د فوج نوی مشر ټاکلو خبر ډیر مهم وي او دا ځل هم حالات هم داسې دي.
اکثر داسې هم شوي دي چې دوه درې میاشتې یو دوه ځله داسې هم شوي چې دوه درې میاشتې د تاریخ ختمېدو نه مخکې اپوینټمنټ شوي دي، خو اوس دې ځل نه هم خبر چې دا مسلم لیگ نون حکومت چې دی دا اولې دونه په ټایم اخلي لګیا دی. زما خیال کې خو که د آرمی چیف اپوینټمنټ وشي چې څونه ضرور شي، هغه سره د پی ټی آی چې کم احتجاج هغه هم یو امکان دا لري چې کمزورې دي شي کې دي شي د فوج طرف نه دا هغه وی چې لا اعلان مکوې چې دي شي لکه حالات نور ګوري چې سازگار شي د اعلان لپاره نو بیا دا اعلان وشي.
شنو کې دریز دي چې د فوج نوی مشر ټاکنې کې ځنډ پکار نه دی، خو پر راتلونکو درې اونیو کې به دا واضح شي چې وزیر اعظم شهباز شریف څوک د فوج نوی مشر ټاکي. یو پخوانی فوجي افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې په عمومي توګه د فوج درې سانګو انفینټری، آرټیلری او آرمر کوډ نه د فوج نوی مشر ټاکل کیږي.
د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
اوریدونکو، په پیښور کې د انجینرینګ پوهنتون انتظامی د یو پروفیسر لخوا په سوشل میډیا د لوړو زده کړو د صوبایي وزیر په یو بیان د نیوکو له کبله د هغه نه سپیناوی یا وضاحت غوښتې دي. بلخوا د پروفیسرانو اتحادیه وایي چې صوبایي حکومت د پوهنتونونو په معاملو کې مداخلت کوي او که دا لړۍ ونه درېده نو پرست به یې په احتجاج لاس پورې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پانګو د کمی له کبله د خیبر پښتونخوا یو شمېر پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي او په زده کوونکو د یونیورسيټي او هاسټل خرڅونه ډېر شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د شاهین بنیري په دې رپورټ کې.
د پیښور د انجینرینګ پوهنتون وایس چانسلر د پوهنتون د یو استاد ډاکټر سجاد ولی خان پر ضد قانوني کاروایی پیل کړې او د هغه نه وضاحت غوښتې چې ولې په ټویټر د لوړو زده کړو په صوبایي وزیر کامران بنګش نیوکې کړې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پوهنتون د استادانو د اتحادیې ستر سکتر ډاکټر صادق علي وویل چې حکومت نوي پوهنتونونه جوړوي خو زاړه پوهنتونونه نه پیاوړي کوي او ډاکټر سجاد ولی د دغه حکومتي پالیسۍ په اړه په ټویټر پوښتنه پورته کړې وه چې په جواب کې ترې د پوهنتون انتظامیې په رسمي توګه سپیناوی غوښتې دی.
بدقسمتی نه زمونږ د سعودي نوی هغه دي که نه دی لږ د سیزه ټالرنس لیول یې لږ کم دی که نه نو دی غوسه شوي وو. زمونږ د وایس چانسلر ته کوم دی زمونږ د ادارې ته کوم مشر هغه ته ویلي وو چې دا کس ترمینیټ کړي
ډډه وکړه. البته د پوهنتون یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې وایس چانسلر د صوبایي حکومت په وینا دغه ګام اخیسته دی. آیا په پوهنتون کې ملازمت یو څوک د بیان او رائے د اظهار د حق نه محرومه کوي؟ په دغه اړه د پیښور های کورټ وکیل او قانوني چارو کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون سلاکار علي گوهر خان وایي چې هر څوک د ځنو ذمہواریو سره د بیان او خپل رائے د اظهار حق لري.
د پروفیسر سے منسٹر سے باندے سے غلط الزام لگولی نہ منسٹر سے قانون لاندے اختیار شتا چی هغه باندے ایکشن واخلی هغه باندے حتی کی زد داوا کولی شی دا ڈیمیجز داوا کولی شی خو یونیورسٹی پکم جوړ د خلاف ایکشن اغسته وی په سوشل میڈیا باندے یو کس خپل انفرادی حیثیت کې خبره کوي. د پروفیسر صاحب زمونږ هایر ایجوکیشن منسٹر ټویټ جواب ورکړي یا هغه سره سم مکالمه شوه دا نه په هغه مکالمه بیس باندې یونیورسيټي بیا ایکشن اخلي نه ډیرا ناجایزه خبره.
په عین حال کې د پیښور پوهنتون د استادانو اتحادیه ویلي دي چې صوبایي حکومت د پوهنتون په معاملو کې مداخلت کوي او پوهنتون ته د مالی پنګ ورکولو پر ځای په استادانو او شاګردانو بوج اچوي. په دغه اړه د اتحادیې یو مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې که د استادانو او شاګردانو حقونه نه منل کیږي نو په احتجاج به لاس پوری کوي او په ټولو صوبه کې به پوهنتونونه وتړي.
دا ټول هغه حربی دي چې کوم موجوده وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس د پی ټی آی د حکومت په ایما باندې لګیا دي او د دې کنډمنیشن د پاره نن د یو علامتی هړتال وینا شوی و چې ډېره کامیاب او چلی ده. مونږ په ابلو جنرال باډي کې دا فیصله کړې چې بیا چېرته وایس چانسلر یا صوبایي حکومت داسې قدم اچولو کوشش وکړو چې هغه زمونږ رائټ آف اسوسیشن یا زمونږ د یونین د سازولو یا د قائم ساتلو د فیصلې ته نقصان رسولو کوشش وکړو یا زمونږ د ټیچر کمیونټی سینټر د اغستو یا د دې د روزمر امور او درولو کوشش وکړو نو مونږ به یونیورسيټي په مکمل توګه باندې ودرو.
بلخوا د پیښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس پرون مقامی میډیا ته ویلي چې د استادانو له احتجاج نه دی خبر او په پوهنتون کې د درس او تدریس لړۍ د معمول مطابق روانه ده. دا یادونه وړ ده چې د 13 آئینی ترمیم نو وروسته خیبر پښتونخوا ته حق ورکړل شوی چې د لوړو زده کړو صوبایي کمیشن جوړ کړي خو د استادانو د اتحادیې په وینا تر اوسه دغه کار بشپړ شوی نه دی. د دغه ترڅنګ د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو روان کال د مارچ په میاشت کې له حکومت د 15 بلین روپو غوښتنه کړې وه خو صوبایي حکومت ورلا 2 بلین روپے ورکړې وې. د حکومت دریز دی چې پوهنتونونه باید خپل خرڅونه په خپلا پوره کړي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمی دي او روان چارې سوای د دې هر څه د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
اوریدونکو، په تیر جمهوری نظام کې په جلال آباد کې د سراج العمارت د ودانۍ د بیا ځلې رغونې چارې بشپړې شوې وې او همغه وخت چارواکو دغه ودانۍ د ننګرهار میوزیم په نوم نومولې وه، خو لا هم له دې ودانۍ هیڅ ډول ګټه نه پورته کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي له چارواکو غواړي چې په ودانۍ کې د میوزیم جوړ کړی شي. بلخوا د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي هم وایي چې وزارت په دې مسله کار کوي چې له ودانۍ څخه د سم کار واخیستل شي. نور حال په دې رپورت کې.
په تیر جمهوری نظام کې په جلال آباد ښار کې د سراج العمارت ودانۍ د بیا ځلې رغونې چارې بشپړې شوې وې او د وخت چارواکو دغه ودانۍ د ننګرهار موزیم په نوم نومولې وه، خو لا هم د دې ودانۍ څخه هیڅ ګټه نه ده اخیستل شوې. د ننګرهار اوسیدونکي د اوسني نظام له چارواکو غواړي چې له ودانۍ څخه د موزیم کار واخلي. د روح الله په نوم د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی وایي،
دا خو ډیره تاریخي ودانۍ ده، د دې په شمول په افغانستان کې ډیره تاریخي ودانۍ دي او د ټولو عبادتو باید خاصتن او ښه دغه وشي، ځکه چې اندازه مونږ تاریخ دی او اندازه مونږ تاریخ بیانوي. مهم شی نه خود له دالې چې کدی یو موزیم جوړ کړي، دا موږ هغه ده او سره یو غټه کتابخانه جوړه کړي، نو دا شان دې سره زیبیم او همدې لپاره په کارم ده او خم ده.
دغه ودانۍ د یو بڼ په منځ کې جوړه ده، دا بڼ هم د سراج العمارت په نوم یادیږي. دې بڼ ته هر ورځ په تفریحي بوختیاو سربیره ګڼ شمېر محصلین هم د مطالعې لپاره ورځي. محمد زبیر او عارف خان چې دغه بڼ ته د مطالعې لپاره ورغلي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې کله دې ودانۍ نه د موزیم کار واخیستل شي، پر کورنیو سیلانیانو سربیره به ورته بهرني هغه هم راځي چې ور سره به د ننګرهار اقتصاد پیاوړی شي.
سراج العمارت بند چې تیر حکومت کې هم د دې کار بشپړ شوی دی او د هغوی ژمنې سره چې دلته موزیم خلاصیږي تر اوسه پورې هغه کار بشپړ شوی نه دی، نو د اوسني نظام څخه هیله کوو چې دغه موزیم د پرانیستل کې تر څو د داخلي سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم راشي،
موزیم جوړ کړي او چې دلته ګڼ شمېر له نورو ولایتو څخه سیلانیان اشتراک وکړي او لیدنه ترې وکړي.
بلخوا د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد هنی پوایی د سراج العمارت د ودانۍ موضوع له وزارت سره شریکه کړي او تم سرګندوي چې ژر به په دې ودانۍ کې تاریخي آثار خوندي او ننداري ته کېښودل شي.
آبادي رغول شوې ده، ټولې چارې بشپړې شوې دي او صرف کارونه پاتې دي چې دته موږ مواد راوړو، په هغې باندې وزارت خپل کارونه شروع کړي دي او هغه موزیم ده انشاءالله هغه به هلته موږ موزیم جوړو.
سراج العمارت ودانۍ د شاهي قصر سره په لږ واټن کې د یو لوی بڼ په منځ کې د غازی امان الله خان د پلار امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې وه. شاهي قصر د افغانستان ژمنۍ پایتخت او د سراج ودانۍ د وسیدو ځای و. دا ودانۍ د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وسوځول شوه او تش دیوالونه یې پاتې شوي وو، خو په تیر جمهوري نظام کې د بیا رغونې چارې پیل شوې وې چې په څو پړاوونو کې په څوارلسو کلونو کې چارې بشپړې او د موزیم په نوم ونومول شوه.
چې نو اندېښنه مې نو
You know.